څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور جزئیات واورئ چې وایي د تیرو په پرتله نسبي کموالی پکې راغلی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې تر دې دمه وروستي خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د 2020 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی او چین یو ځل بیا په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. یوناما په خپل نوي راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور سو ویلي په همدې موده کې 2160 ملکیان ټپیان شوي دي. د راپور پر اساس د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 340 کوچنیان وژل شوي او 228 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیپورا لاینز ویلی په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو لپاره پر یو میز د راټولېدو تاریخي فرصت ترلاسه کړی، غمجنونکي حقیقت دا دی چې هر ورځ جګړه ملکیانو ته په وحشتناکه توګه زیان رسوي. په راپور کې راغلي چې طالبان او داعش ډله د ملکیانو د 25% مرګ ژوبلې مسؤلیت لري. شمیرې ښیي چې د تیر کال 2019 کال د همدې مودې په پرتله مرګ ژوبله 14% کمه سوې ده. دا راپور په داسې حال کې خپور سوی چې په افغانستان کې د سولې هڅې د حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د توباتلي پر سر له مخالفتونو سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکښې د نړۍ د 24 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. دا غونډه چې سام یادیږي د افغانستان د اقتصادي او سیاسي اهمیت په اړه خبرې کوي. د مالیې وزارت ویاند شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې پر اقتصاد د کورونا ویروس د منفي اغیز او حل په اړه یې همداراز د سولې او پراختیا په اړه خبرې کیږي.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشه. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
د شاغلی مسجدی په وینا د مالیه وزارت ملي امنیت شورا استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد مرستیال د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د مدني ټولنې غړي او یو شمیر خصوصي ادارې هم ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغانستان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز مسؤولین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د داودخی د دادوخیلو او محمد آغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي.
د مرکز اړوند د دادوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد آغې ولسوالۍ د لښکرخیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
شاغلی مومند وایي چې په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیايي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. چین له اپریل راهیسې کله چې کورونا ویروس په دغه هیواد کې محدود سوی و، په دې ویروس اخته کسانو د تر ټولو لوړ شمیر خبر ورکوي. د فرانسې، جرمني او هسپانیې په ګډون په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي، خو په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې هیڅ نه دي کمې سوي. د رسمي شمیرو له مخې په امریکا کې 4 میلیونه او 2 لکه کسان په دې ویروس اخته سوي او تر اوسه 1,00,000 کسان مړه سوي دي. په نړۍ کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 16 میلیونه ته لوړ سوی دی. او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چانګدو کې له خپلې کنسلګرۍ ووتل دا وروسته له هغه چې چین د دغې کنسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین دغلته امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 18 یعنی نن ورځې پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګرۍ ته له کنسلګرۍ څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي هلته د امریکا بیرغ له کنسلګرۍ راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښوده. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کموالي خبر ورکوي، خو یو نوموی افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه مو د یو شنونکي نظر پوښتلی.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته هغه کپ د افغان پوځ له لوري او هغه کې وسلوال طالبان له لوري
د هغه ټپي ماشوم کیسه به هم واوري چې نن د دې راپور له خپرولو سره په یو وخت کې په هلمند کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د برید پر مهال په نښه شو.
امرجنسی مخکمي مریض ټپي راوستل دي، بچی مو نن پر 9 بجې چې وښته سو سمریانو پوسټ سره طالبان یو ټاکه پر وکړل. دوی دا کوښښ دي په سلمتري کې ورته ولاړ وي وښنه.
په کابل کې نن د سباندې څلوي تو هیوادونو د جګپړو چارواکو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوال ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نو راپورونه هم لرو په نړیوالو مسایلو کې به د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه د معلوماتو ترڅنګ د هم واورئ چې په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکرۍ د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته یونامه د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړۍ شپږو میاشتو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان لا هم پنړی کې د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خنړی هیواد دی. د دې راپور لمخې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان شوي دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عملان د دولت ضد وسلوال مخالفین او افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرکزوب لپاره د لومړی شپږو میاشتو د راپور په خپرولو سره ویلي چې په دغه موده کې 202 اتیا ملکیان وزل سوی او 206 او یا نور ټپین سوی دي. دغه شمیرې د تیر 2019 کال د لومړۍ شپږو میاشتو په پرتله 14% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیان او ماشومانو د ساتنې مسؤل سټیفنی کیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سویلین کیژوالټیز اټریبیوټډ ټو د ټو مین پارټیز دټ ار منټ ټو بی ات د نیګوشییټینګ ټیبل.
ملکی مرجوبله د افغان حکومت او طالبانو لوري کوم شوې نه ده. هغه خواوی چې ترې هیلې کېدی چې د سولې د مذاکراتو میز ته ناستې وای. جګړه پر ملکیانو اوږدمهاله اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړې تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستي دي.
including economic, social and cultural rights.
اغلی کیس دا هم وویل چې دوی د جګړې له دواړو خواونه غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قربانۍ او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. دا د غراپور لمخې نړیوال ځواکونه د 2020 کال لومړیو دریو میاشتو کې د 3% ملکی مرکزوب لعاملین دي، خو په وروستیو دریو میاشتو کې ملکیانو ته هیڅ مرکزوب نه دا اړولي. په دې ترڅ کې د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% ملکی مرکزوب لې پړه او د 4% ملکی مرکزوب لې بیا خامخ نخته بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړي استاذ دی بور الاینس له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه دی ودروي او د سولې د مذاکراتو میز ته دی کینی. د ملکیانو د مرکزوب له اصلي لاملونو څخه مکنۍ نخته انتحاري حمله او چاودنه د سړک غاړې ماينونه او هدفي وزن بلل سوي دي. دغه دفتر د راپور لمخې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو او عملیاتو په پایله کې د ملکیانو مرکزوب د تیر 2019 کال په پرتله 9% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2019 کال د همدې مودې په پرتله د هوایي حملو او عملیاتو په پایله کې بیا ملکی مرکزوب له 3% زیاته شوې ده. په راپور کې ویل شوی چې د وخت مرکزوب له 40% خزي او ماشومان دي چې د روان میلادي کال په شپږو میاشتو کې 138 خزي وزل شوې، 2095 ټپيانې شوې او همدارنګه 340 ماشومان وزل سوي و 220 ټپيان سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د یونما د دغه راپور په اړه رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې دولت ژمن دی چې له یونما سره په ګډه کار وکړي تر څو د جګړې د سیمو واقعیتونه منعکس شي. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې دولت په میاستو په دفاعي حالت کې پاتې سه، خو په خبره طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاري وساته، خو طالبان بیا د یونما دغه راپور ردوي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه ډول راپورونه د وړخیز معلوماتو پر بنسټ جوړیږي. د ښاغلي مجاهد په خبره د یونما راپورونه د افغانستان د دولت د معلوماتو له مخې برابرېږي. بلخوا غوڅ ملاتړ ماموریت یعنی ناټو ویلي چې د ملکیانو درنس د پایت رسول لپاره تر ټولو خلاره د افغانستان د جګړو حل له سیاسي لارې دی. ټول اړخونه موافق دي چې هیڅ نظامی لار نهسته. ناټو زیاته کړې چې ژمن دی له افغانستان سره مرسته وکړي چې دوامدارې سولې ته ورسیږي او دا په خبره د افغانستان د ټولو اړخونو په ګټه ده. ناټو وایي چې د طالبان لوري د تاوتریخوالي دوام د ملکیانو د وزلو لامل دی. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر تاوتریخوالي د طالبانو ټینګار د سولې بې ساري رامنځته سوي فرصت ته زیان رسوي او ناټو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپلې کړې ژمنې عملي او د سولې خبرو اترو ته دننه شي. یونما په خپل راپور کې د ملکیانو د مرکز وبلې په ځنګړی توګه د دینی عالمانو، روغتیایي کارکونکو، عدلي او قضایي او غیر دولتي بنسټونو، مدني فعالانو او خبريالانو پر هدف ګرځولو هم اندېښنه ښودلې ده. فیروزه سیسی، ازادي رادیو، کابل.
هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې د جګړو له کبله پکې ملکی کسانو ته درنه مرګ ژوبله اوخته. نن په داسې حال کې چې رسنیو د یونما د راپور جزئیات خبرول، په هلمند کې په یو معمولی نښته کې یو ماشوم ټپي شو. د دې ماشوم ټپونه مرګونی دي. د نوموړي ماشوم د ټپي کېدو پیښه د یونما د راپور په ارقامو کې نه ده شامله. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د دې ماشوم د لیدو لپاره روغتون ته ورغلی.
تو کالو پردا کو نه چیشتل را پرستا بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتلی.
خان محمد د دوشنبه په ورځ یو ولس به جی خپل تکلن زوی چې تازه د طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنز په جګړه کې پر ورانه لګیدلې دی روختون تر وړې دی. د لشکره د ایمرجنسی روختون مخې ته نور کسان هم ناشته، خو خان محمد تم ځکه ځای نه ورکوي. د روختون دروازې ته ګوري او پرام سړک سرل مرته قدم وهي. د غمیدار خولی او جړو جامو دغه خاون چې د ګریش کولسوالی د سپین مسجد لسیمې خپل ټپی زوی لشکرګات راوړ دی ویل زوی روحلاته د ژوند امید ځکه نسته چې ډیر وینې بهیدلې ده
امرجنسی مختمی مریض ټپی راوستل دی بچی مو نن پر نه بجې چې وښته سو سمریانو پوسټه سره طالبان یو ټاکه پر وکړل دوی دا کوشش دی په سلمتریک ورته ولاړو یې وښنه نما راوستې دلته امرجنسی اته کالو پردا کو نه چی وشتل را پرسته بغل باندې پر چپا بغل مرمه وتل
څنګه وزت څنګه
وزت خطر وسالنه بر خراب او وختای په خبر به من امرجنسی نشنه نسته به معنی دل
د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د ملکی قسم د پاره تر ټولو نه امن هیواد دی او په تیرو شپږ میاشتو کې په جګړو او نمنې کې 1202 ملکی کسان وژل سوي او 1202 شپږ او نور ټپین سوي دي یوناما د 2000 میلادي کال د لومړی شپږ میاشت پر پور کې ویل دي چې د ملکی کسانو دغه مرګ جوړ د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو شپنیو چاپو ځکنیو ماینونو او ځان مرګ بریدونو لامل اوښته ده چې ډیره برخه شي او ماشومان جوړوي په هلمند کې د تازه جوبل سوي ماشوم روح الله پلار خان محمد هم د یوناما د راپور د برخه چې د جګړې دواړي غاړې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي ته دی دی وای کته هم دا وخت جګړه خلاصه شوی او خود د زوی د یو طرف نه په نصاپی د زوکی ولګې دی یو سخت ټپیسو
یا دوی دواړه طرف چې د خپل کار کوي د ملکي پیغام کې ولنه دا خو دا نه خو دا بس اړ خپل کار ته ګوري اغه راځي د وټاکه بر کې ادې برکښ کې ام تاولی اما ولی حکومت خلک چې کته مې نه دلته زمام نه اړشمن نه دی ویل نه پرېږدي دوی غشتنه دا کوم دي دا غوړي چې دا ورکس د جام جګړه ورکس دي دا غوړي چا من راځي د ملکی کسان خوندي سي
په هلمند کې د ملکی کسانو د مرګ جوبلي ورستي پیشي پروان میلادي کال کې سبت سي دي خو تر ټولو خنړی په جون میاشت کې په سنگین ورسوالي کې د ملکی کسانو په یو میله کې د خبرګو چاودونو لامل وچه یو ډیرش ملکی کسان ووجل او و ډیرش نور ټپ ان کړل د دغه پیشو پړه د جګړې دواړو غاړو پر یو او بل ور اړبل ده محمد لیاستای د ازادي راډیو هلمند
د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې د ټپی ماشوم روح الله کیسه وه د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي نو ځکه کال تر بله د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتیږي عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت نه کیږي او د دې بیا ملکی وګړي پرې کوي له ښاغلي تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې د ملکی مرګ ژوبلې د علتونو پوښتنه ترې کړې
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي لبل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کیږي یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ته د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوه د دې سبب شوی ده چې ملکی خلکو ته بیرحمی باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه وران شي او دغه ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي
وسنګ کې د سې د دغه ملکی تلفات او کاچ یو سره چیټه سي په دغه کې تاسو له نظر مسولیت چاته زیات ورګرځي
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغه ملامت دي ولسته او هغه په بشري جرمونو باندې ککړیا ډول کیږي او مسولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلي ته چې همدغه جنگلي امیرونو ته هغه په د افغان پاوز له لوري او هغه د وسلوال طالبان له لوري چې دې خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانين وروخي او وایي ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکانو سروساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانين دي او بشري قوانين دي او تر ټولو مهمه دا ده چې البته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی وجر باندې تورن یا هغه د وسلوال طالبان له لوري او هغه د افغان حکومت له لوري هغه باید محکمه ته راکښ شي او هغه باید د ولس په وړاندې خپل جزا وګوري چې دا متاسفانه یو لوري هم د قهرمانی نه ده کړی چې قومندانان ته جزا ورکړي.
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، چې هغه د زندانیانو موضوع ده، زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمیر پاتې دي، نو څه فکر کوي څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړي چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکا تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسر او بالاخره ختم سی.
اول خوم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمیان راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي او د لختر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت د دواړه غاړې سره ورکي، او په څنګ کې همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه، هغه سیمه ایز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني اوی له دې صحنې وباسي او لسته په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه 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 خنډونو سره مخ یو، له ولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول دوی تر شا ودرېږي، او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل نن د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالیه وزارت وای په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او حللارو او د سولې او د پراختیا پر مسایلو خبرې کیږي. اکرام الله اکرام سره مې په دې اړه خبرې کړي او هغه راته جزئیات راکړي.
نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی. د دې ترڅنګ یو بل غونډه هم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو تر د حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه ورځې ناسته نن دوشنبه د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې پیلېږي. په دې ناسته کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي او افغانستان د دولت په پراختیایي تګلاره باندې بحثونه وشي. د مالی وزارت په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې دا غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خپرېدو له امله وځنډول شو او نن به پیل کیږي. په دې غونډه کې د مالی وزارت د اعلامیه په اساس باندې چې لږ تر لږه د سلوېختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي، او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کیږي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پراختیایي ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی ده د په خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي.
لکابل د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې د سام د غونډې په اړه جزئیات راکول. د خبرونه په دوهم نیمای کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه لرو. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې نن د خوارځواکۍ په اړه بحث لرو.
دا یو نمبر شې دی ورکول ته له وخت کمزورې و، هغه شې دی ورکول ورکول سي دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
نور مطالبه دې اوریدو لپاره را سره اوسئ. د کندز ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د وګړو او وسایتو زیاتوالی د ښار نظم خرابوي. دوی وایي په دې وروستیو دوو لسیزو کې د نړیوالې ټولنې لخوا زیاتې اندازې پیسې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم لګول شوي، خو د کندز ښار په څیره کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د ځینو ښارونو غیر معیاري والی نوې خبره نه ده، خو د کندز یو شمیر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت مرکز اویا کاله وړاندې د 5000 کسانو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې اوس نږدې شپږ برابره خلک پکې ژوند کوي. دوی وایي اوس مهال په کندز ښار کې نږدې 400,000 کسان ژوند کوي چې د نفوس او د وسایطو زیاتوالی د ښار نظم هم خراب کړی دی. 15 کلن نواب خان جمعزاده چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې ټیکسي چلوي وایي د ښار د واټونو د سور کموالی یوه جدي ستونزه ده.
ستونزې خو زښته ډېرې دي، یو هم سړکونه واړه دي، رکشې ډېرې دي، موټر ډېر دي، موږ خپل هم په مشکل کې استو. بعضې ځای رابندې کېږي، تیل هم زیات مصرفېږي، وخت هم ضایع کېږي، نو دغه مشکلو سره موږ سر دوچار است.
دا د کندز ښار د امام صاحب بندر واډ دی. د سړک تر غاړې یو ځوان ولاړ دی چې په یو لاس یې خوله او پزه له دوړو او لوګویو پټه کړې. دی خپل ځان عبدالحکیم احمدي راپیژني. نوموړی هم وایي
دولتي اداراتو او چارواکو عمومي واټونه بند کړي دي چې دا یو لو ستونزه د خلکو سره او ترافیکي ازدحام هم همیشه منځ ته راولي او که ماستر پلان نه تطبیقېږي اقلن دغه موانع پورته سي.
په ورته مهال کې د کندز ښار د شورا مسؤول ذبیح الله مجدي وایي چې د ماستر پلان نه عملي کېدو زیاتې ستونزې پیدا کړې دي.
ښار کندز برای 70,000 نفر ساخته شده، آماری که در اختیار ماست بیش از 300,000 نفر در حال حاضر در این شهر زندگی می‌کنند.
د کندز ښار د 10,000 نفر لپاره جوړ شوی و او کوم ارقام چې زموږ په اختیار کې دي، اوس مهال په کندز ښار کې څه باندې 300,000 نفر ژوند کوي. تر کومه چې د ښار ماستر پلان پلی نشي، د خلکو امنیتي او ټولنیزې ستونزې هوارول ناشونی کار دی. د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری بیا وایي له یوې خوا د ښار کمبرې سړکونه او تر څنګ د یو شمیر دولتي ارګانونو لخوا د ځینو سړکونو د تړل کېدو له امله هم په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
ماستر پلان راته تطبیقېږي نه. موږ په کندز کې څلور جادې لرو چې جادې ولایت، جادې سینما او جادې د محکمې. نو دوی قادر دته نسو چې دغه دوه جادې خوشی کړي چې دغه ازدحام لږ زره کم شي. موږ فعلا 400,000 نه زیاتره نفوس په خپل ښار د کندز کې شته. په یو مسیر باندې رفت آمد کې په کندز کې ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
د کندز د ښار جوړونې او د اراضۍ ادارې رئیس محمد هارون ارزبیگی هم وایي چې د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري.
په ما ساعات انکشافی را تعیین کردیم در طرف سمت شمال کندز اونجا بعد شهرکام
موږ د کندز ښار شمال لوري ته سیمه د ښار د پراختیا په خاطر په نښه کړې ده چې هلته اوس مهال پر ځینو استوګنیزو ښارګوټو او دغه شان د غالۍ اوبدونکو پر ښارګوټو کار روان دی. د ښار د پراختیا ساحه تعیین شوې ده او د وخت په تېرېدو سره به پړاو په پړاو پلی شي، ځکه د کندز ښار پراختیا ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ولایت مقام نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو. د کندوزیانو په خبره د ماستر پلان عملی کول د دوی ډیره په خوانی هیله ده، هغه هیله چې تر اوسه یوازې هیله پاتې شوې. دوی زیاتوي که څه هم د ملي یووالي حکومت مشرانو له کندوزیانو سره ژمنې کړې وې چې د کندوز ښار د ماستر پلان پلی کول د دوی په کاري لومړیتوبونو کې شامل دی، خو په خبره یې د ملي یووالي حکومت پای ته ورسېده او د ماستر پلان د عملي کولو په برخه کې کوم عملي ګام نه دی پورته شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
اوس هم قدر منوریدونکو د